کابل کې د مازدیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته مزفر با ظاهر د قادر جلالوف په تخنیکي همکاري شرق لاستیم. د دې خبرونې په لړ کې بیلابیل راپورونه درته لرو، خو د سر موضوع مو بیا هم په دوحې کې د افغانستان د سولې مذاکراتو په اړه پرمختګونه دي چې د مذاکراتي پلاوی هیلي درته خبرو چې وایي شای نن په کاري طرز عمل باندې خبرې پای ته ورسیږي. دا او نور اورېدلای شئ. پس هر که در افغانستان و نړۍ مهم خبرونه اسمت سروان وړاندې کوي.
د ناتو په یو پټ راپور کې ویل شوی چې طالبان د کال تر یو نیم میلیارد ډالره ډیر عاید لري. په اروزګان کې د یو سیمه ییز قومندان په ګډون 15 تنه وژل شوي، او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له نړیوالو وغوښتل چې د ایران له بهرنیو چارو وزیر سره ونه ویني. د خبرونو تفصیل. د ناتو په یو پټ راپور کې ویل شوی چې طالبان له مالی نظره په ځان بسیا کېدو ته نږدې شوي دي. د دې راپور له مخې دا مسأله ممکن د دې سبب شي چې طالبان د سولې په خبرو کې جوړجاړي ته په اسانه راضي نشي. د راپور له مخې طالبانو تیر کال نږدې نیم میلیارد ډالر له قانونو څخه باندې 400 میلیون ډالر له مخدرو موادو، هم دومره نور له صادراتو، 168 میلیون ډالر له مالیو، او 80 میلیون ډالر له جایدادونو ترلاسه کړي. د ملګرو ملتونو د بندیزونو کمیټې امنیت شورا ته په وړاندې کړي راپور کې ویلي چې د طالبانو عاید 1,600,000,000 ډالرو ته رسیږي. د امریکا متحده ایالاتونو نن افغان هوایي ځواک ته 4A9 سوپرټوکانو الوتکې وسپارلې. په دې مناسبت په غونډه کې د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر اسدالله خالد وویل افغان ملي اردو به اجازه ورنکړي چې د تیرو نږدې 60 کلونو پر بریاوو معامله وشي. د په قطر کې د سولې خبرو ته په اشاره وویل
په تمام نیرو از مذاکرات بین
په ټول توان د بین الافغاني خبرو ملاتړ کوي، خو دا به د ټولو ارزښتونو له ساتنې سره وي.
د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر همدارز وویل چې سوله تیر وخت د ستنېدو په معنا نه ده، او نه به هم اجازه ورکړل شي چې افغان میرمنې د تیر په تیر په لوبغالو کې په متروکو ووهل شي. د څلور نورې سوپر توکانو الوتکې د افغان هوایي ځواک د لا پیاوړتیا لپاره مهمې وبللې. د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر حنیف اتمر له تاجک چارواکو سره د خبرو لپاره نن تاجکستان ته لاړ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي حنیف اتمر به دوشنبه ته په دغه دوه ورځنی سفر کې د تاجکستان د ولسمشر امام علي رحمان په ګډون له جګپورو چارواکو سره وګوري، او د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د پیاوړتیا پر مختلفو مسئلو به خبرې وکړي. امنیت، سرحدي چارې، ترانسپورت، پانګونه، سوداګري، ترانزیت او انرژي هغه برخې یادې شوې چې دواړه لوري با پر خبری وکری. د اورزګان چارواکي وایي د طالبانو له لوري د یو سیمه ییز قومندان پر کور په برید کې 15 تنه وشل شوې دي. د اورزګان مرستیال والی سعید سعادت ناصری ازادي رادیو ته وویل تیر شپه په دې برید کې سیمه ییز قومندان سلطان محمد هم وشل شوې ده.
د په کور طالبان هم لیکلي خورکم شي سعودي د ځامن او مجور نور څو سرباز هم دغم شي سعودي.
د ورستوی معلوماتو له مخې په دې پیښه کې درې تنه ژوبل شوي هم دي. سلطان محمد د چورې د ولسوال ورور او د سیمې یو مخبر و. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي په کابل او لغمان کې د انتحاري حملو مخنی ولیده. د ریاست په یو خبر پاڼه کې ویلي چې ځواکونه د کابل په ولسمه حوزه کې د عتیق الله په نوم یو تن چې د پیښور له شمشتو څخه ور استول شوی و نیولی دی. د دې ریاست له ادعا سره سم عتیق الله غوښتل چې په کابل یا لغمان کې انتحاري برید وکوي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو د نړۍ له مشرانو وغوښتل چې د ایران له بندنیو چارو وزیر جواد ظریف سره ونه ویني. پمپیو دا غوښتنه پرون د ټویټر له لارې د نوید افکاری د اعدام په عکس العمل کې وکړه. د وویل تر څو چې ایران د نوید افکاری ورونه او بهرني بندیان خوشي کړي نه وي، د ایران د بندنیو چارو وزیر ته دې د کتنې لپاره بلنه نه ورکوي. ایرانی چارواکو نوید افکاری د 1390 لمریز کال په سرطان کې د شیراز په اعتراضونو کې د ګډون په خاطر اعدام کړ. وروسته له دې چې د هریکن سالې په نوم توپان د امریکا د خلیج ساحلونه وځپل. سیل د سمندر د غاړې د شارګیو او مینو سړکونه واټونه او پلونه زیانمند کړي او د برښتاستنې چپه کړي دي. دا توپان چې سرعت یې په ساعت کې 115 کیلومتره و پرون له باران سره د فلوریدا او الاباما ایالتونو په ساحلي سیمو کې پیل شو. د توپان له کبله ونې راپرېوتې او ګڼ کورونه، سوداګري ودانۍ او د بیړۍ چلولو پلیټفارم ویجار شوی دی. د کورونا وایرس خبرېدا د نیوزیلند اقتصاد تر ټولو سخت دوړ سره مخامخ کړی دی. د ریوټرز خبري اژانس د راپور لبخې د نیوزیلند اقتصاد روان کال په دوهمه درو میاشتو کې د کاربن دی لکبل نور هم زیانمن شوی دی. په یاد موده کې د دې هیواد کورنۍ ناخالص تولید 12.2% کم شوی دی. او رسنۍ خبر دا چې په نړۍ کې د کرکټ تر ټولو ستر لیگ IPL یا د هند غوړه لیگ د شنبه په ورځ د افغانستان د درو ټکلو پاړو په ګډون پیل شي. راشد خان، محمد نبی او مجیب الرحمن له ویس انډیز څخه متحده عربی اماراتو ته رسیدلی دي. د کورونا وبا د خبرېدو له کبله سږ کال د هند غوړه لیگ سیالۍ په متحده عربی اماراتو کې کیږي. کرکټ له فوټبال وروسته په نړۍ کې تر ټولو ډیر مینوال لري.
خبرونه مولا زاده ای رادیو اوریدل. دوهې کې د افغان دولت د سولې مرکزی پلاوی هیله شي چې نن پر کاري طرز عمل خبري پای ته ورسیږي. دا چې ولې دغه خبري دومره اوږدیږي، دغه پلاوی غړي شریفې زرمتی ورداک وویل
مشکل په دې کې ده چې کله کله د جملو په جوړښت کې، د جملو په جوړښت کې یا یو کلمې په جوړښت کې په دغه باندې هم اتمن فساتون باندې کار کوي.
د ملګرو ملتونو سرمنشي له نړیوالې ټولنې په کلکه غواړي چې د روان کال تر پایه د نړۍ په سطحه بشر دوستانه اوربند ټینګ شي. نن د سپتمبر 18مه د ناروغانو د خوندیتوب له ورځې سره برابر ده. خلک څومره له روغتیا امکاناتو څخه راضي دي؟
د 500 روپۍ دواې 5000 لیکي څلور دا خبر دا مشکلات بيخي ډیر منګلرو. اول خو 200 ګوره 400 500 غنې دوه پیس اخلي ولی اخلي دا څنګه؟
د افغانستان د کندهار ولایت په ورس سو چیري چې د 350 بستریز روختون ته له لس ولایتونو ناروغان او د جګړې قربانیان ورول کیږي.
دریش میتی زاینر له سیده نن وخت را ورسید چې نن ما اپریشن ته ورسید. د دریش په راغس په انتظار نه اوسه زاینو په دغه شکل زر وځي اپریشن نه څوک.
دوه نیوز پروګرامونه هم لرو، د ازادي رادیو او یونیسف ګټ پروګرام دی او کور کله هم باندې خبرونه کوي دایسي. ورسو د خبرونه د سر موضوع ته په داس حال کې چې په دوه کې د سولې مذاکراتو پر کاري طرز عمل مقدماتي خبري د دواړو لورو تر منځ روان دي. په دوه کې د افغان دولت مرکزی پلاوی هیله څرګندوي چې شایي پر کاري طرز عمل خبري نن پای ته ورسیږي. د افغانستان د دولت مرکزی پلاوی غړي شریفې زرمتی وردک نن ازادي رادیو ته په دې اړه وویل
تر اوسه پورې په کاري اصولو باندې کار کیږي، دا نن هم په کاري اصولو باندې کار کیږي. که چیرې کاري اصول نن ختم شو سبا ته به دغه عمومي ناستې او غونډې شروع شي.
میرمن زرمتی د ازادي راډیو د دې پوښتنې په ځواب کې چې ولې دا خبرې دومره ځنډنې شوې دي داسې وویل
مشکل دا نه ده چې دموږ له لورې داسې کوم مشکل وي چې په کاري اصولو کې خنډ وګرځي. نه هم د دې له لورې مشکل په دې کې ده چې کله کله د جملو په جوړښت کې، د جملو په جوړښت کې یا یو کلمې په جوړښت کې په دغه باندې هم اتمن فساتونه باندې کار کیږي.
نن شپږمه ورځ ده چې د افغانستان د دولت او هم د طالبانو د مرکزی پلاوی د تماس ډلې په قطر کې د سولې په اړه پر کاری طرز العمل باندې خبرې کوي. دا خبرې لا تر اوسه نه دي نهایي سوي. د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي هیله مندي سته چې پر ټولو مواردو توافق وسي او خبرې ژر تر ژره پیل سي. په همدې حال کې د دوحې مذاکراتو ته یوې نږدې سرچینې د موضوع د حساسیت له کبله یې نه غوښتل نومې واخیستل سي. نن یې ازادي راډیو ته وویل چې معلومات یې ښیي احتمالا د شنبه په ورځ د دواړو لورو ترمنځ اصلي خبرې پیل سي. دوستانو ته د موضوع د نورو پرمختګ د اوریدو لپاره هم ازادي راډیو ته سره پاتې سي. اوس خوړم د همدې موضوع د تحلیل برخه تر ورومه چې د کابل پوهنتون د استاد البته د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علوم د استاد نصر الله ستانکزي سره مې دا موضوع مطرح کړې ده او دا غوښتل چې مې وپوښتل چې ولې دا خبرې دومره ځنډنې سوي دي.
زما خپل سلامونه وړاندې کوم. فکر کوم چې دا به ډېر طبیعي شي. اختلافات باید وجود ولري. درې باید چې دواړه خواوې غواړي چې په دې طرز العمل کې چې د دغو مذاکراتو په اصطلاح حقوقي چوکاټ جوړوي داسې نقاط اوي چې راتلونکو مذاکراتو کې دوی هغه هدفونه ورته ترلاسه شي. زه لا هم ډېر امیدوار یم. د درې خوا له ډېر امیدوار یم چې هم دواړه لوري په دې باندې توافق لري چې باید د سولې خبرې دوام وکړي. همدارنګه خواوې چې د افغانستان په قضیه کې داخلي دي بیا نو دوی علاقه مندي لري. او بالاخره حتی د ملګرو ملتو د امنیت شورا په لومړۍ غونډه کې په قاطع حدت سره د اوربند محلي مطرح موضوع مطرح کړه. دا کول داسې دي چې هم ملي او هم بین المللي فشارونه وجود لري چې کیدای شي د دې مذاکراتو د دوام لپاره چانس وجود لري او په پایله کې د یو ملموسې نتیجې
بله. ستانکزی تاسی تریو حد خوشبینی شیست و هیله شیست که دا پشتن دست مطرکم چی آیا فکر کوئی چی طالبان سوله غواری او یا دا لج با وزیح دولو ویم دیتا پکتو چی دا امریکا دا بحرانه و چار و وزیح هم ویلی دی چی نه القاعده تروس الافغانستان و تلی دا پا بشپر دول او نه هم طالبان و تروس علنن دا سیسا ویلی دی چی لدی چی با که سر باری که پری کوی او لبل لوری مشتاسی پا افغانستان که دا دیرو سخت و جگرو شاهدی از دو عره ورز او دا امریکا اندیشنه هم هم داده. نو کدا سر راتول کو فکر کوئی چی دا مسئل چون کولی سی چی دا سول پراتلو اغیز وکی
گوره کچه طالبان لهم جوهی تا ادامه وکی یا پا استرال نورو دلو تپل فرقل دا آبتو ساتی نو داو جای طالبان دا بایلل پا ما نایی او طالبان بایلل با داور ساره بایلل نوی اگر پا دمانه چه دا دوی دا مشکل خود دوی دوی حکومت سقوط کرده و بیاد ده احتمالات وجود لري چې د ازمهلال مسئله ایده مطرح سي. نو زه فکر کوم چې پاندي مبناز خوشبینی هم خیم چې لازم بین ملي فشارونه وجود لري. اما طبیعتا دا به ساده نه وي چې دوی ډېر ژر نتایجو ته ورسیږي. دواړه خواوې ډېر اختلافات باید وجود ولري. مثلا لکه تاسو محترم خبریال وویل چې د اوربند مثلا دا نن که طالبان اوربند وکړي نو دا خپل افراد به څنګه وساتي. دا راستنې دي چې دوی عملا په مذاکرات کو سره مخامخ دي و زما باور داده چې دغه لازم که شانه چې وجود لري او هغه اراده چې د افغانانو د اراده محصول نبه داخلي یا ملي ذهنیت فکر کوم چې وجه بدبنۍ ته ونه رسوي. خدای نخواسته چې دا مذاکرات آخر کې د پایلې پاتې شي. طبیعي ده زمان به ونیسي. طبیعي ده توقف به وکړي. طبیعي ده له مشکلات سره به مخامخ شي. اما په ټوله کې د مطلق درېدو او بې پایلې نتایج بېنتیجه پاتې کېدلې زه فکر نه کوم چې هسي وي.
د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو استاد نصرالله ستانکزی و.
په قطر کې بین الافغاني خبري
سوله را کن که ده هاگه سوله چه مطلق اکثریت ده افغانان گوارده
دلتا اوربند
مرکه تحلیلونه بحثونه و ده خبرو لطایه شیبه پا شیبه را پورونه لآزادی رادیو ویب پانه تویتر فیسبوک پانه او یوتیوب چخه واوره ولوله او وبینه.
د تاسو نو بیا هم په قطر کې د افغانستان د سولې مذاکرات پر موضوع تمکیجو خلک د دې مذاکرات په اړه څه نظر لري او غوښتنې څه دي؟ د کابل په ګډون د یو شمیر شهرونو اوسیدونکو وایي شبه وی چې لمړی اوربند وسی او بیا رسمي مذاکرات پیل سي څو د باور فضا جوړه او خبرې شي پر مخ وړاندې سي. امید ظهیر مل په دې اړه راپور لري.
کابل د اوربند په خاطر باندې خبرې کړې وي چې اوربند شي.
صفت الله نومیږي، د کابل ښار اوسیدونکی دی. له جګړې د بل هر افغان په څیر ستړی او سولې تر ټولو لویه هیله ده. خو دوه خبرو په اړه چې په قطر کې د دې د لوی ارمانیانې سولې راتلو لپاره پیل شوي یو مهمه غوښتنه لري.
طالبانو او د دې دولت نه دا غواړم چې دواړه صادقانه سره کینی او صادقانه یو سوله راشي. د اوربند په باره کې دا زوایم چې مخکې د دې ناست نه اول باید اوربند اعلان شوی وي، به باید مذاکرات ته خلک ناست وي.
حفیظ الله هم د جګړې پای غواړي، خو ورته د رسیدو لپاره اساسي بحث اوربند بولي. د زیاتوي کو اوربند ونیشي پر دې خبرو به خلک بې باور شي.
یا وازینه غختنه به د افغانانو مدایوي چې اول د صلح اول د اوربند شي دغه نه ورسته د صلح وشي.
د اوربند او د جګړې د پای غختنه او هیلي आवाज په پلازمینه کابل پوری محدود نه دي، بلکې د ټول افغانستان غک شمیرل کیږي. د ننګرهار اوسیدونکو محمد ګل وای خلک د خبرو پیل ته خوختي، خو د دې لپاره چې د خبرو سمره وویني په کار ده چې اوربند شي.
د بین الافغاني مذاکراتو پیل وکړا هم یې له بخون کایده ولس دې تډیر خوښ دی. د دواړو نورو نه د ولس غوښتنې دا دي چې دوی به د بین الافغاني مذاکراتو په دې لړۍ کې لسغم او نیک نیت څخه کار اخلي.
د فرا اوسیدونکو محمد نعیم بیا وای له جګړې ستړی دی او نور د غم زغم نه لري. ته هم د خبرو د بریا لپاره اوربان یو مهم اصل ګڼي.
خپل ملت آباد کو، خپل کشور آباد کو، جنگ شنه دې بد کار دی. جنگ ورور ورور رابل ورور لاس پلاس ور کو سلکشینو دا مستوس خاور ده په دغه ملت کې چې خلک داسې مستوس زانو سره خلاص کړي.
دا لومړی ځل نه ده چې افغانان د یو تلپاتې اوربند غوښتون کړي، بلکې لدی وړاندې د هر جګړې او وژنې وروسته هم ورته غږ پورته کړل. افغان حکومت هم د اوربند په ټینګېدو ټینګار کوي او دایده مذاکراتو د اجنډا یو مهمه برخه بللې ده. خو طالبان بیا وایي اوربند مذاکرات یو جز دی او له ډیرو مهمو بحثونو وروسته به پرې خبرې وشي. امید ظهیر مل، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
زموږ غلزادي راډیو اوري د سپتمبر ولسمه چینند د ناروغانو د خوندیتوب لورځي سره برابر ده. د افغانستان د امیروختي وزارت وایي د ناروغانو خوندیتوب ورته لمړیتوب لري او له سرغړونکو سره به قانوني چلند کیږي. خو یو شمیر ناروغان او د دوی خپلوان د خپل خوندیتوب په اړه اندیشمن دي. په دې اړه تفصیل رحمت الله افغان راکوي.
سریا هغه خزه ده چې نه غواړي یوازې ډاکټر ته ولاړ شي. هغه وایي چې تل خپل میړه او یا هم کوچنی زوی سره ځي.
له عمر می درې دېرش کاله اوړي، خو تر اوسه یوازې ډاکټر ته نه یم تللی. یو دوه وارې چې مخکې تللی وم له ډاکټر مې یو څه ولیدل، خو اوس چې زم میړه زوی او یا هم مور له ځان سره بیایم له ډاکټرانو وېرېږم.
دا یوازې سورایا نه ده، بلکې ډیری نارینه هم نه غواړي پلې ښځې او لوڼې یوازې ډاکټرانو ته ولاړې سي. ټولنیز رواجونه او د ځینو ډاکټرانو ناسم چلند د دوی د محافظه‌کاری لامل کیږي. منیر د کابل ښار د ښځو رابعې بلخي روغتون ته له خپلې ښځې سره راغلی ازادي راډیو ته وایي
له افغانی دود سره سم او د ځینو ډاکټرانو ناسم چلند له امله هیڅ کله هم خپل ښځه یوازې ډاکټر ته نه لیږم، ځکه چې ځینې کیسې مې اورېدلې. نو له همدې امله نه غواړم دوی دې یوازې ډاکټر ته ولاړ شي.
له ټاکلي حد زیاته د دواګانو ورکړه د ناروغانو د محرمو اطلاعاتو نه خوندیتوب هغه موضوعګانې دي چې ممکن د ناروغانو خوندیتوب یې له خطر سره مخ کړی وي. خیسته خان هغه ناروغ دی چې په دې برخه کې زیاته تجربه لري.
دوا وو دوا چې د 500 روپۍ دواي 5000 لیکي څلور دا خبره مشکلات بخي ډیر منګلرو چې د 500 روپۍ دای 5000 لیکي اول خو پیسو ګوره 400 500 غنې دو پیس اخلي ولی اخلي دا څنګه وزارت صحت همه باید د رئیس معلوماتو کې شبخانونه مینتون نن سبا د چې خزی دی د عقلی ورته وای چې د خزی مینه کې لار سی په هر ځی کې عقلا نه ساده 500 روپی 400 روپی سخلی په څه خاطر عقلی او غریب نه لري زه خپل 2000 افغانۍ معاش لرم
په ورته وخت کې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وای چې د ناروغانو خوندیتوب ورته لومړیتوب لري او څوک چې د ناروغانو له خوندیتوب سرغړونه وکړي له قانوني چلن سره به مخ شي د دغه وزارت د چارواکو په وینا تر ډیره روغتیایي کارکونکي صادق او رښتینی دي خو ممکن ځینې ستونزې هم مخې ته راسي د افغانستان د عامه روغتیا وزارت ویان اکمل سمسور ازادي راډیو ته وویل چې وزارت په دې برخه کې ځانګړې پالیسي لري چې له مخې مالی او اخلاقي فساد هیڅ د منلو وړ نه دی
عامه روغتیا وزارت د اخلاقي فساد په خلاف او د مالی فساد په خلاف موږ خپل نوې پالیسي چې وزیر صاحب یې اعلان کړه موږ هیڅ تحمل د اخلاقي فساد په خلاف و مالی فساد په خلاف نه لرو او هر څوک چې په اخلاقي یا مالی فساد کې دخیل وي د رهبری د وزارت څخه عامد او په خلاف د قانون مطابق عمل کوي یعنی فعلاً په وزارت کې د اخلاقي او د مالی فساد په خلاف د صفر تحمل یا صفر تحمل پالیسی رایجه ده
د ښاغلی سمسور په خبره تر اوسه په وزارت کې له روغتیایي کارکونکو نه هیڅ غیر اخلاقي شکایت نه دی ثبت شوی د عامه روغتیا وزارت ویان همدا شان د ناروغانو محرم رازونه د روغتیایي خدماتو بنیادی اصول بولی او وایي چې د عامه روغتیا وزارت په پالیسی کې په دې اړه ځانګړي موارد شته اکمل سمسور زیاتوي د عامه روغتیا وزارت په دولتي او خصوصي روغتونونو کې د ناروغانو د محرم او اسرارو د خوندیتوب څارنه کوي روغتیایي خدماتو ته لاسرسي د ناروغانو د خوندیتوب عمده موضوع ده چې د عامه روغتیا وزارت د شمیرو لمخې اوس هم له 30 تر 40% افغانان له یو ساعت زیات مزل وروسته روغتیایي مرکزونو ته ځان رسوي چې دا مسله په لری پروتو سیمو کې ناروغان د مرګ لګواک سره مخ کولای شي
وسم ورجو کندهار ته د کندهار میرویس روختون چې 350 بستر لري او د حوزې په کچه فعالیت کوي په دې ورستیو کې ورته د لس ولایتونو ناروغان او د جګړې قربانیان ورول کیږي دغه حالت د لامل سوي چې د یاد روختون ډاکټران په سمه توګه د ناروغانو درملنه ونه سکړای او خلک ترې شکایت لري صادق رښتینی دغه روختون ته ورغلی او په دې اړه راپور چمتو کړی
عبدالوهاب چې لگاوندی هلمند څخه کندهار ته راغلی ناروغ بیړنی عملیات اړتیا درلوده نو موري تر درو ورځې انتظار ورسته د پښتورګو په ناروغي اخته د خپل ځوان زوی د عملیاتو لپاره د کندهار په میرویس روغتون کې نوبت تر لاسه کړ د کندهار میرویس روغتون د افغانستان په جنوب کې یو لوی روغتونونو شمیرل کیږي خو لا هم د روغتیایي امکاناتو لکه مشر مخ دی د کندهار ترڅنګ د هلمند زابل روزګان فراغ غزنی او نور ولایتونو بیړنی ناروغان د جګړو ماین چاودون او ترافیکي پیښو قربانیان هم د روغتون تراول کیږي په ورستوي کلونو کې په دغه ولایتونو کې د نفوس زیاتوالی او د جګړې شدت د دغه روغتون د ناروغانو شمیر زیات کړي راز محمد او ګل احمد چې تازه په میرویس روغتون کې خپل ناروغان بستر کړي ازادي راډیو ته وویل د روغتون د ودانۍ او پکې د بسترونو کمښت د دوی جدي ستونزې دي دوی له حکومت څخه د دې روغتون د وړتیا د لوړول غوښتنه لري
کندهار علاقه ډیره غټه علاقه ده او مریضان یې ډیر دي څونه پراخي هغه نه به داخل بو د فارس ولایت کې نو موږ هر مسلمان به هر ورور هر وطندار په دا خوشاله دي چې دا ځای پراخي باشي او دا ملمن وو د روزګان وو د ټوله د چیرې ټوله د مریضان د جره روان دي تنګوالی راشتي ډیر دي مقصد مخلوق ډیر دي باندې
دا خرڅ په خانه د مریضان پر ډیر نه دي نو موږ وایو چې واټنه زیات سي مالا چې وسم په دې باندې به خیرش تي مریضان پر ډیر ډیر مریضان تر ځخه مریضای وینو سار ما شام مریضان تر روان دي ټپیان ورو کې نو موږ دا خوښ لرو چې د جش په خانه یک حالت وسی
میرویس روختون د جنوبي اوزې په کچې یوازنې روختون دي چې د ډیرو داسي ناروغي وړیا درملنه او عملیات پکې کیږي چې په نورو روختونونو کې ډیر لګښت اړتیا لري. د خلکو کمزوري اقتصاد ممکن د دې بل لامل وي چې پر دغه روغتون د ناروغانو ګڼه ګوڼه زیاته سي. د میرویس روغتون مسؤل ډاکټر نعمت الله هم دا تاییدوي او وایي په کندهار او جنوبي ولایتونو کې د نفوس زیاتوالی د دې لامل سوی چې د دغه روغتون ډاکټران او روغتیا پالان لکه څنګه چې لازمه ده د ناروغانو درملنه ونسي کړای او له دوی شکایتونه وسي.
تقریبا وڅلوېش کاله مخکې دا روغتون د کندهار د نفوس لپاره د کندهار د ولایت لپاره جوړ شوی ولی اوس زموږ نفوس هم تقریبا 15 برابر شپږ برابر یا شاید اضافه شوی او همدارنګه اوس یو افزوي روغتون دی. نو افزوي روغتون درې نیم سوه بستر په هیڅ حالت کې موږ ته کفایت نه کوي. نو موږ مجبور یو چې د ډیر سرڅنګ موږ اختصاصي څانګې هم نه لرو. موږ مثلا باید د زنانه او نسای ولادي روغتون باید جلا ولرو، د ماشومانو روغتون باید جلا ولرو. که څه هم شپږ سوه نه زر بستره هم کفایت نه کوي. دا زون کې تاسو ته بهتره معلومه ده، دلته د روزګان، زابل، هلمند، نیمروز، حتی د غزنی څخه موږ ته مریضان راځي، د فراه څخه مریضان راځي. نو طبعا به د مریضانو هم شکایت د وخت د دوی د عملیات لپاره به موږ دلته وخت ورکوو او نور مشکلات به هم
په ورته وخت کې د کندهار د امیر روغتیا ریاست مسؤلان هم تاییدوي چې میرویس روغتون د افغانستان په کچه یو تر ټولو بوخت او مصروف روغتون دی. د امیر روغتیا ریاست بیان ډاکټر محمد نادر ازادي راډیو ته وویل چې ډیر ژر به دغه روغتون تشکیل لوی او د بسترونو شمیر له 350 څخه 600 تل ورسي چې پر بنسټ به خلکو ته د روغتیایي خدمتونو په برخه کې اسانتیاوي ډیر سي. د شاغلی نادر په وینا د دې کار لپاره بودیجه ځانګړې شوی او ژر به عملي چاري پیل سي.
خوشبختانه چې سش کال موږ وته وایندلو چې دا تشکیل هم امر سره وختو او هم د دې تشکیل لپاره بودیجه د ریاست جمهوری او وزارت مالیه د طریقې څخه د وزارت سیاسي امه په پیشنهاد دا کار موږ تر سره کړی. ډیر ژر به موږ شاهدان د دې اوسو چې هغه خپل متوقع تشکیل چې موږ د میرویس روغتون لپاره ځانګړی کړی دی د پایت سره ورسو او هغه پوسټونه چې موږ ته په اختیار کې راکول کېږي د دغه ناروغانو د درملنې لپاره، د ډاکټرانو لپاره، د نرسانو لپاره او د نور فنی او اداري او خدماتي پرسنل په استخدام کې موږ لاس په کار شو. دغه خلاوي چې موږ لرو دا به تر ډیره حده پورې حل شي.
په کندهار کې دا مهال د میرویس او زبیر روغتون تر څنګ 215 روغتیایي مرکزونه فعالیت لري چې له دې جملې څخه یو اویا روغتیایي مرکزونه د حکومت او 19 روغتیایي مرکزونه د خصوصي سکتور په مرسته فعالیت کوي.
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
ورزوی وینړیواله موضوع ته د ملګرو ملتونو سرمنشي کورونا وایروس د نړۍ لپاره د لومړی درجه ګواښو بالا او څرګند کړ چې راتلونکي اونۍ به د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې په نړیواله کچه د اوربند وړاندیز وکړي څو د جګړو مخه ونیول سي او نړیوال په ګډه د کورونا وبا پر ضد مبارزه وکړي. انټونی ګوتریش د خبرې په داس وخت کې کړی چې په اروپا کې د کورونا مثبت پیښې په زیاتېدو دي او هند د دې وبا په مرکز بدل شوی دی. تفصیل احمد شیبه راکوي.
د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش وی کووېډ 19 ناروغي له کنټرول بهر شوې ده او د تلفاتو شمیر 1,000,000 ته نشته شوې ده. ګوتریش خبرې خوندې ته د چهارشنبې پر سویل په نړۍ کې کورونا وایروس لومړی درجه ګواښته. د ملګرو ملتونو سرمنشي زیاته کړه چې راتلونکي اونۍ به د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې نړیوالې ټولنې ته جدي وړاندیز وکړي چې د کال تر اخره په نړیواله کچه اوربند وشي. ګوتریش تر دې مخکې د مارچ په 28مه په نړیواله سطحه د اوربند غوښتنه کړې وه. د ملګرو ملتونو سرمنشي پر نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې په ګډه کورونا وایروس ته ماتې ورکړي او ټینګار یې وکړ چې یوازې واکسین دا کړکېچ نشي هوارولی. د ملګرو ملتونو سرمنشي په داسې وخت کې دا خبرې کړې دي چې د جانس هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې د کووېډ 19 ناروغي د تلفاتو شمیر نږدې 940,000 ته رسېدلی دی او په نړۍ کې په کورونا وایروس ساخته کسانو مثبتې تایید شوې پیښې 29,000,000 او 100,000 ته رسېدلې دي. په روسیه کې دا ناروغي په هند کې زیاته شوې ده. د هند روغتیا وزارت نن خبر ورکړ چې په تیرو 24 ساعتونو کې 1,940 کسان په کورونا اخته شوي دي او د تلفاتو شمیر په تیرو 24 ساعتونو کې 1,102 ته رسېدلی دی. په هند کې د کورونا وایروس ټولې مثبتې پیښې تر 15,000,000 اوښتې دي او اوس د امریکا له متحده ایالاتونو وروسته تر بل هر هیواد په هند کې د کورونا د مثبتو پیښو شمیر زیات شوی دی. د امریکا په متحده ایالاتونو کې مثبت پیښې 6.8 میلیونو ته رسېږي. په اروپا کې یو ځل بیا د کورونا پیښې زیات شوې دي چې اندېښنې پیدا کړې دي او د مخنیوي لپاره یې بندیزونه زیات شوي دي. په بریتانیا کې 4000 نوي پیښې ثبت شوې دي چې دا د میله میاشتې را په دیخوا تر ټولو ډېرې مثبتې پیښې دي او په وروستیو کې په بریتانیا کې حکومت بهر او دننه تر شپږو د ډېرو کسانو په یو ځای کېدو بندیز لګولی دی. په هنګري کې حکومت ماسک جبري کړی او د اکتوبر د لومړۍ نیټې چې کله ښوونځي پرانیستل کېږي باید د ټولو زده کوونکو او ښوونکو هره ورځ تبه وکتل شي. د چک جمهوریت په ګډون په یو شمېر نورو اروپایي هېوادو کې هم د کورونا مثبتې پیښې په زیاتېدو دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
حشمت الله همت لغمان له مرکز لیکي سولې ته هیلې څرګندې سوي دي. د دواړو لورو چارواکي باید خپلې توندې لهجې نرمې کړي ځکه د مهال کې زشت خبرې کول د سولې رامنځته سوې فضا خرابولی سي. زاکر شیخ له کونړه وایي که اوربند نه وي او خبرې اوږدېږي نو دا کار د افغانانو په تاوان دی. قاري محمد نبي مینوال د هلمند ولایت نادلي ولسوالۍ څخه لیکي په هلمند ولایت کې ترافیکي پیښې ډېرې سوي دي او ترافیک باید په لشکرګا ښار کې خپلې دندې په سمه توګه ترسره کړي. مننه چې مسجونو مو موږ ته راستولي وه. نور همستا خو وخت اوس کم دی. په کابل کې شپږ بجې او بخښي څلور بجې او دېرش دقیقې دي. یو ځل بیا د مهمو خبرونو سرټې کې له اسمه سروان څخه اورو.
په ننګرهار کې نږدې 50 تنه امنیتي ځواکونه او طالبان وژل شوي دي. د ننګرهار د والی ویندوی عطاوله خوګیانی وایي چې طالبانو تیر شپه په حصارک شیرزاده او خوګیانو ولسوالیو کې پر امنیتي پوستو بریدونه وکړل چې په ترس کې 40 تنه پولیس د اردو سرتیری او سیمه ییز پولیس وژل شوي او 15 نور ژوبل شوي دي. د په وینا د امنیتي ځواکونو په ځوابي بریدونو کې 9 طالب وستوال هم وژل شوي دي. د ورزګان چارواکي وایي د طالبانو له لوري د یو سیمه ییز قومندان پر کور په برید کې 15 تنه وشل شوې دي. د ناتو په یو پټ راپور کې ویل شوې چې طالبان له مالی نظره په ځان بسیا کېدو ته نږدې شوې دي او د کال شاوخوا 1.5 میلیارد ډالر عاید لري. د امریکا متحده ایالاتونو نن افغان هوایي ځواک ته 4A9 سوپر توکانو الوتکې وسپارلې. د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر اتمر له تاجک چارواکو سره د خبرو لپاره نن تاجکستان ته لاړ. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي په کابل او لغمان کې د انتحاري حملو مخنی ولیده. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو د نړۍ له مشرانو وغوښتل چې د ایران له باندنیو چارو وزیر جواد ظریف سره ونه ویني. او د کورونا وایرس خبریدا د نیوزیلند اقتصاد تر ټولو له سخت ځوړ یا ریکوت سره مخامخ کړی دی.
مننه کوم اسمت سارن. دوستانو د دې خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سټ هم لوستلی سي. پته مو د ازادي رادیو ټکی کم یا ازادي رادیو ټکی اورګ. سپورتي خبرونه خاطر پر دې وړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د کابل غوري خزینه فوټبال لیگ سیالي وتلولي د سنگر لوبډلې په بریالیتوب سره پای ته ورسېده. د ملي اولمپیک کمیټې مطبوعاتي غړی مجیب قرزاده آزادي رادیو ته ویل چې د دې لیگ وروستۍ سیالي د سنگر او عدالت لوبډلو ترمنځ وشو چې د پریو د سنگر لوبډلې په ګټه پای ته ورسېده. نوموړي زیاته کړه چې دغه سیالي د کابل د نه خزینه لوبډلو ترمنځ په دوه اونۍ کې ترسره شوې. دغه سیالي غوري لوبغاړي بهار کوهستاني ونومول شو. په کابل کې د باولینګ انتخاباتي مقدماتي دریم پړاو سیالي لپاره د ورزشکارانو رسمي نوملیکنه پیل شو. دغه فدراسیون رئیس دریس فاروقی آزادی رادیو ته ویل چې دغه لیکنه چنن پیل شوې دوه نیو و دوام وکړي. نارینه او خزینه مینوال کولی شي په دغه سیالیو کې نوم لیکنه وکړي. خغلی فاروقی زیاتوي چې لدی وړاندې د باولینګ دوه پړاو سیالي شوې او د کابل انتخابي مقدماتي سیالي به تر راتلونکو دوه ونی پوري پیل شي. د نوموړي په وینا له دغه سیالیو هدف د کابل انتخابي سیالیو لپاره د غوره څیرو پیژندل دي. د فدراسیون رئیس په خبره دغه سیالي به وروسته د زنونو په کچه هم ترسره شي او د ګډونوالو منځ به هم ولایتي انتخابي ټیمونو ته غوره څیرې انتخاب شي. او ټاکل شوی د شنبه پورز د کرکټ نړۍ تر ټولو ستر لیگ آی پی ایل پیل شي. واردمه خبره به اماراتو کې د یاد لیگ لپاره ټول چمتواله نیول شو. د نړۍ په کچه اخیستل شوی ټول لوبغاړي عربي متحده امارات ته رسیدلي ترڅو د آی پی ایل سګنی پړاو کې ګډون وکړي. افغان لوبغاړي راشد خان، محمد نبی او مجیب زتران هم له ویسټ انډیز څخه امارات ته رسیدلي دي. ټاکل شوی چې د آی پی ایل لیگ سګنی سیالي په هند کې ترسره شي. خو په یاد هیواد کې د قرنټین او کورونا له امله یاد سیالي د عربي اماراتو په څلورو بیلابیلو لوبغاړو کې ترسره کیږي.
د دوستانو وړاندې پخپرونه کې دوه اونیس پروګرامونه هم درته لرو. د ازادي راډیو او یونیسف کټ پروګرام دی او ورپسې کور کلی اوریدلی سی. خو تر دې دمخه به یو بل راپور هم واری. کورونا که د واکسین په تطبیق کې ستونزې په هلمند ولایت کې ولې د پولیو پیښې مخ په ډیرې دودي. که څه هم په ټول هیواد کې د پولیو د مثبتو پیښو شمیر ډیر سوی دی، خو په هلمند ولایت کې تر بل هر ولایت پیښې ډیرې دي. د پولیو د مثبتو پیښو د ثبت سره عام خلک اندېښمن دي. په دې اړه د روغتیا مسؤلینو څرګندونې د الیاس دایی په دغه تفصیلي راپور کې اوریدلی سي چې د یوه ماشوم په ژړا پیلېږي.
ما ډیر کم لیدلی دي چې ماشومان دي د واکسین کولو پر مهال ونه ژاړي. خو په هلمند کې د نامنویو او کلتوري ستونزو تر څنګ د واکسین سره د کورنیو نه علاقه او کم عامه پوهاوی د دې لامل سوی دی چې د پولیو په ضد واکسین کم یا بېخي تطبیق نسي. که څه هم په هلمند کې د پولیو یا ګوزان په ضد د واکسین د ویش بهیر روان دی، خو د دې ولایت د روغتیا د ریاست مسؤلین وایي د ګوزان د مثبتو پیښو شمیر مخ په ډیرېدو دی. د پولیو د مثبتو پیښو زیاتوالی د هلمند عام خلک په داسې حال کې چې د هوا د سړېدلو سره د کورونا وایروس د بیا احتمالي خپرېدو ویرې لري اندېښمن کړي دي. د هلمند اوسېدونکو وایي واکسین دې سم او پر وخت تطبیق سي چې ماشومان د ګوزان له وژونکي ناروغۍ څخه په امن کې سي. د سنگین او نهرسراج ولسوالۍ اوسېدونکي سیف الله او ولی محمد راتول د واکسین د هیڅوک مخنیوي نه کوي،
خاصا د هغو خلکو څخه چې هغه د دې واکسین مخنیوي کوي. په ځینو ولسوالیو کې لکه وسلوال طالبان چې دي یا داسې نور کسان چې مخنیوي کوي، د هغو څخه خاصه غوښتنه دا ده چې دا واکسین هغه منطقو ته پرېږدي تر څو دغه ماشومان واکسین کړي او تر څو فلج نه سي او دغه ناروغۍ څخه راوګرځي.
زه واکسین په دې خاطر کوم چې دروسه زما یو ماشوم مریض سوی نه دي او نه فلج سوی دي او نه لاسو وبشه کار پرېږدي دي او نه دماغي تکلیف پیښوي. نو په دې خاطر زه خپل د واکسین مخالفت نه کوم. زه پر ټول افغانانو پر ټول مسلمانانو باندې ژغ کوم چې خپل بچو ته واکسین ورکړي او د واکسین مخنیوي مکوي.
د پولیو یا ګوزان په ضد د واکسین اوسنۍ روان بهیر په شلو ولایتونو کې تطبیق کیږي. د روغتیا د وزارت په خبر پاڼه کې راغلي دي چې دوی به دا ځل څه باندې 6 میلیون ماشومان واکسین کړي، خو د تطبیق د ستراتیژي پر سر د طالبانو سره مشکل امکان لري 2 میلیون ماشومان د دې واکسین څخه بې برخې کړي. د هلمند دامن روغتیا رئیس عبدالحد حازم وایي په دې ولایت کې د پولیو د ټولو مثبتو پیښو شمیر 1.5 ته رسیدلی دی چې د زیاتوالي ویرې تر بل هر وخت ډېره سوې ده.
دلته خو ډېر عوامل شته، غربت دی، جنګ دی، د لارو خرابوالی دی، بل شی دی، دا ټول شان سره یوځای شوي دي، په دې شی اثر کړی دی. او د خلکو کلتور بلې خواته دی چې دا هر ورته معلومیږي چې د دوی ښځه یو کوچنی ځي کلینیک ته ورته دوا اخلي یا ډاکټر یې ګوري. نو په دې خاطر باندې موږ هم کوشش روان دی، روان وو، تر ډېره حده مو دا دسې کې کار کړی دی، تر ډېره حده مخته تللی. انشاءالله امیدوار یو چې په آینده کې نوره مخته ولاړ شو او خلک د دغه خپل صحیح مشکلاتو د حل دپاره کلینیکونو ته مراجعه وکړي.
د روغتیا د وزارت معلومات ښیي چې په روان میلادي کال کې په ټول هیواد کې د پولیو 46 مثبتې پیښې ثبت شوې دي چې ډېرې په جنوب، له دې جملې 14 په هلمند کې دي. روغتیا پالان وایي که چیرې د پولیو په ضد واکسین په خپل اصلي طریقه یعنې کور په کور تطبیق نسي، د مثبتو پیښو شمیر به په لنډ وخت کې په مراتبو زیات او دا به د ماشومانو دپاره په یوې بله وبا ناروغي بدله سي. محمد الیاستی، د ازادي راډیو، هلمند.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ. په ماشومانو کې کله چرک یا کله پونډای څه ډول ناروغي ده؟
دا ټول مخ مې داسې دا چاغ شوی دی، دا دومره د شپې چې یخ شي بیخي درد کوي.
دا ناروغي څومره خطرناکه ده؟
ایا د وی داده خوشی او پښو بوده شنه ورته پیدا کی؟ هغه په اصطلاح اختلاطي حالت دی.
او د مخنیوي لارې چارې کومې دي؟
بهترینه لار دا ده چې نور ماشومان واکسین شي او یا د دې ماشوم نه لري وساتل شي تر څو چې په دې مرض اخته نشي.
نن امدا موضوع چیرو له ازادي راډیو سره اوسئ. قدر من اوریدونکو په ماشومانو کې کله چرک یا کله پونډای داسې ناروغي ده چې که په وخت سره درملنه ونه شي ماشوم د مرګ تر بریده رسولی شي. د کله چرک یا کله پونډي لاملونه ډیر دي، خو تر ټولو لوی علت یې د چاپیریال ناپاکي کیدلی شي. دا چې عام خلک په دې اکله څه وایي، د وردګو له اوسیدونکي نقیب او له پخوانی افسر جلال خان څخه یې اورو.
څلور زامن دی یوه وړه لور مې ده.
معمولا دوی نه کله چرک چې ورته وایي یا ډډغومبوری، په دې کوم وخت تختصیو کې اختصیو څه رقم
حالت ده؟ دا خو متناظر شکل لري، خصوصا د غوښ ساحنه نیولې د مخ دواړه طرفه باندې پړسوب لري او مخ ګرد لکه د سپوږمۍ غوندې شکل اختیاروي. زامې یا علاشه د ماشومانو اکثرا ډېره دردناکه وي، دی ډوډۍ نشي خوړلی. کوشش کوو چې د نورو ماشومانو نه جدا کړو، ځکه دا یو ویروسي مرض دی، ډېر زر یو بل ته د تنفس او د هوا د ذرات له لارې نه انتقالي. آیا د وی دا د خوشي او پړسوب او دشن ورته پیدا کیږي، هغه په اصطلاح اختلاطي حالت دی چې هغه هم مربوط کیږي د درغومبوري یا کلچرک دی اختلاطات.
کلچرک خو زموږ په کلي کې اصلن کې په پښتو کې ټنغومبوري ته وایي او دا په ماشومانو کې زیات پیدا کیږي. زیاتره مور او پلار یا کورنۍ ډاکټر ته نه ولي چې دې تداوی وکړي، هغه هم که بیرون وځي او ماشومان نورې په غو باندې بد تاثیر کوي، ورته یو خندا پورې کوي چې دستاسو د مخ ته وګوره او دغه ته وګوره. دا مشکل زیات ستا ده، دا تر څو ډاکټر سره ته نږدې ورنسي مراجعه ونه کړي کېدای شي د مرګ سبب وګرځي، ورته تر څو هغه مرض څوک ونه پېژني تشخیص نه کوي، په خپل ځای ته ورته دوا ورکړي، هغه نور مشکل هم پیدا کوي. خلک ډېر علم نه لري، هغه په خپل سر یو شی ګرمۍ په دې مخ باندې ورته کړي، هغه بیا نور هم ورته مشکلات زیات پیدا کوي. هغه چې څومره وکړي هغه په نور هم بد تاثیر کوي، ډېر زیات تاثیر پرې کوي. هغه به انتبه راولي، خپله انرژي ورته ټول مابین نه ورکوي ورته.
دولس کلان امر الله چې کله چرک یا کله پونډي نیولی وای، د ډوډۍ خوړلو پر وخت سخت په عذاب وي.
دا ټول مخ مې داسې دا چاغ شوی ده، دا دومره د شپې چې یخ شي بیخي درد کوي.
ولې داسې سولې؟
ډوډۍ نشم خوړلی، دا داسې شولم، مری شولم.
بیرون چې ووځې کنه بیا ملګري دې څه درته وایي؟
ملګري مې راته وایي ته ولې دومره چاغې، دغه دې ما ته چاغمبای وایي.
د جای دې پړسېدلی ده؟
هو.
شپې څه رقم څملې؟ درد کوي چې څملې؟
هو درد کوي.
کوم ځای درد کوي؟
دا جای مې درد کوي. دا جای مې
کور کې بچې درته پخې ده اوس ته مریضې؟
ما ته
وو
ما ته همدغه لوبیا.
لوبیا به خوړلی سي؟
هو لږ لږ خوړلی شم. هغه نه
سوپ نه درته کوي؟
سوپ یا زیات راته کوي.
ډاکټر ته بي ولای؟
او چې بیرونو زم بیا مری شم، چې بیا مې دوا وخورم بیا لږ ښه شم.
ډیره مننه. خیر اوسې.
تم خیر اوسې.
ډاکټران د کله چرک یا کله پونډي د نښو نښانو پاکله وایي چې ماشوم بې اشتیا وي، تبه کوي، بیا وسیلی وي، بهانې لټوي او تر ټولو لوی علائم د مخ په دواړو خواو کې پړسېدل وي. د نورو معلوماتو لپاره مو د ساعت طفل د روغتون له رئیس ډاکټر نورالحق یوسفزي سره مرکه کړي. ورته غوږ شئ.
کلچرک یا ډډغمبور په پښتو کې ورته ویل کیږي، دا یو میکروبي ساري ناروغي ده. د کله چرک یا د ډډ غمبوري نخې نښانې دا دي چې د غمبوري په ساحه کې، د غمبوري په آخره برخه کې، د غوږ د نرمۍ نه لاندې او د کتنی ژامې د زاویې نه پورته دغه ساحه کې یو پړسوب منځته راځي چې دا پړسوب اکثرا د درد سره یو ځای وي، یعنې شدید درد او پړسوب او کله کله سوروالی هم پکې موجود وي. کیدای شي چې دا یو طرفه یا دو طرفه، یعنې په یو طرف کې یا په دواړو طرف کې دی وي، او په زمین کې د دې سره تبه، د ځان درد، کسالت، بیشتی ای د پازې نوبر اتلل، سترګو نوبر اتلل، پرنجای او ټوخی هم کېدې شي چې ورسره وي.
کیدره تو وایي چې دا ناروغي څومره خطرناک ده؟
بله، دا مریضي کله کله کېدې شي چې خطرناک شي. په عادي حالت کې چې دا اختلاط نیوي ورکړي، یعنی تنه هم دغه یو ډرغمبورې ده، ورسره په نور د بدن په نور اعضاو کې لکه دماغ، لکه پانکراس یا حالکانو کې اکثرا د خوشیو د دوی د التهاب سبب کیږي. دغه نور اختلاطات ورسره نه پخپل، دا یو ډیر عادي مرض ده چې بدون د دوا نه اکثرا پخپل لمنځځي او ماشوم په وو نترلس ورځو کې بیرته صحتیا بکیږي خو که اختلاطات ور سره وي دا بیا کېدای شي چې ډیر شدیده او وژون کې ناروغي
کورنۍ د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره څه ډول وقایه وکړي
مهمه خبره دا ده چې که موږ د حفظ الصحه او نظافت مد نظر ونیسو په خپل کولای شو چې د دې مرض نه مخنیوي وکړو او بل د دې مرض د مخنیوي لپاره واکسین دی په ټوله نړۍ کې اوس د دغه ډرغموري یا مامس په مقابل کې واکسین شته خو افغانستان په د واکسین په سکیجول کې لا تر اوسه دا نه دی شامل چې کېدای شي چې په لنډ راتلونکي کې دا مرض هم د نورو امراضو په شکل د واکسین په شکل موږ وشو کولی چې ماشومانو ته تطبیق کړو خو تر هغه وخته پورې کورنۍ کولی شي هغه خلک چې د شاوخوا ته دغه مرض ډیر زیات وي خپل ماشومان ویسي او په ما د چا خبره په شخصي روغتونونو کې او یا کلینیکونو کې دا واکسین کې دی او کم قیمت په مقابل کې او بل دا ده چې کچرته په فامیلونو کې دا مرض پیدا شي د مریض لری ساتل د سالم او ماشومان نه د وقایي لار ده
لدا ډول ناروغانو سره لومړنۍ مرستې هم کېدلی شي
لومړی کومکونه په کور کې کولای شي چې میندې پلرونه اول دا ماشومان د سالم ماشومان نه لرې وساتل شي دوی ته تغذیې ته ادامه ورکړل شي او هغه غذایې ورکړل شي چې اکثرا ژولو ته ضرورت ونه لري ځکه چې د ژولو په جریان کې کېدای شي دوی د زیات درد احساس وکړي او غذا ونه شي خوړلی بله مهمه خبره دا ده چې دوی ته د درد او د تبې ضد دواوې ځکه چې کله کله دا درد ډېر شدید وي او تبه د ماشوم د نارامۍ سبب کېږي د درد او تبې ضد دوا چې موږ او تاسو ورته پرستمول وایو په ټوله دنیا کې دغه دوا په سلا بدون د نسخې کېدای شي چې سړی واخلي او دغه رقم یو بله دوا ده چې موږ ورته ایبوبروفین وایو په بازار کې د بروفین په نامه هم خرڅېږي دا هم په ټوله نړۍ کې خلک کېدای شي چې بدون د نسخه نه واخلی دا د او ټی سی دوا په نامه په ټوله نړۍ کې مشهور ده تر هغه وخت چې ماشوم ډاکټر ته رسول کیږي د تبې د کنټرول او د درد د کنټرول لپاره د دوا نه استفاده وشي
په خپل سر درملنه بیا څنګه ده
مهمه دا ده چې کله کله دغه ډډغمبوري غوندې نور مرضونه هم شته چې هغه ډیر خطرناک دي نو که په کورونو کې اول که په خپل سر تداوی کوي کورنۍ تصمیم نیسي دا تر اخره تداوی کوي خو کېدای شي چې دا بل مرض وي همدغه ساحه کې بل بڑسو وي د بل مرض له کبله پړسو وي دا نو بیا ډېر وروسته خطرناک دی او بل دا چې همدغه مرض هم کېدای شي کله کله په بده واوړي یعنی اختلاطي شي نو په هغه صورت کې د مرګ او معیوبیت سبب هم کېدای شي نو د دې له خاطره چې ماشومان صحتمند پات شي خدای نه خواسته معیوب نشي او یا زایی نشي ډیره خبره دا ده چې په اول کې تر څو چې ډاکټر ته ځي د دې ماشومان او درد او تبه کنټرول او بیا ډاکټر ته ویوړل شي
د دې ناروغۍ درملنه څومره وخت نیسي او کورنۍ څه وکړي چې بیا ماشومان په دې مرض اخته نشي
د دې مرض تداوی تقریبا یوه هفته نه تر لس ورځې په بر کې نیسي او بهترین لار دا ده چې هغه نور ماشومان واکسین شي او یا د دې ماشوم نه لری وساتل شي تر څو چې په دې مرض اخته نشي
قدر من دوستانو دا و د ماشوم د حقونو خبرونه تربیه پرځای کې چی است الله ممل او ملګری
ټولنیزې شبکې انټرنیټ ټویټر اس ایم ایس لا ازادي رادیو سره اړیکې ټینګ کړي
کور کلای
سبا چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی په مسې جنگ تر نه راوتې
نه ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي لبل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زه په جندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کوي هغه زما د ترور چوي ته ورکړ چې هغه ویسه کور ته خوځي
جوړونکې مریم توخی
د
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو په سلامونو مو د کور کلی په بل خبرونه ته هر کله کوم. ولی ځینې کسان کله چې ل یو وړی کی مشکل سره مخ شي ډیر ورختا کیږي او بې صبری کوي. په ستونزه کې بې صبری کول کوم عوامل درلودلی شي او څنګه په مشکلاتو کې صبر او زغم ولرو؟ نن هم دا موضوع راسپړو چې د راپور تر څنګ د دینی عالم سره مرکه هم لرو. زه مریم توخی یم او دا خبرونه تاسو ته وړاندې کوم. قدرمنه دوستانو، یو متل د چوای د صبر میوه خوګوي. صبر یعنی پر مصیبتونو باندې صبر کول. دا په دې معنا چې کوم مشکل، خپګان او نورې کوم ستونزې منځ ته راشي، نو چې یو انسان په دې صبر وکړي او شکایت ونه کړي، نو دا صبر دی. که چیرې یو انسان په همدې ډول صبر وکړي، نو هم به یې دا دنیا په راحت کې وي او هم به په آخرت کې ورته لوی اجر ورکړ شي. خو داسې کسان هم په ټولنه کې شته چې کله یو ستونزې سره مخ شي، نو ډېره بې صبري کوي. د کابل ولایت اوسیدونکی محمد خان په دې اړه
زمنګ د نږدې دوستانو زنه هم وو، خو دوه چې کله لږ مشکلات پیراغله، د رزق روزي کله زیاتی کله کمی، کله انسان لوی شي کله وړو کسي، خو دوه د څو قسم شکایت کو چې بام ته بوخت یا به کور کې وو یا مسجد کې وو، نو دوه د شکایت کو زخ ډیر زړه او پریاد بم کول زیات بم دسي بده سي ویل چې خداوند کریم یو دي زده پیدا کړی ما چې مرزونه ما ترازي ولګه ما ترازي تند ما ترازي خداوند کریم چا به کانی منور کولا چا باندې کارم نه کو چې پاغه ته بلل کار ته بے روزگاری ته بس چا به کار ته نه بیو به ډیر مایوس او خفه او نو خلک ورته چې وسړی د سم کوه خیر ده گزاره کوه خیر ده هر څه به خدای درکې یو کړ به قسم خبرې به وکړي شکایت به کوه جګر خون به مو خفه به مو چر به کوړه یو زنانه به شغه وروونی ول دا به دا به وهله خو به صبر خشه نه ده پر کار کې صبر استقامت مقاومت خشه ده صبر خشه ده
ژوند په یو حالت او یو رقم روان نه دی خوشحالي غم لوري او ژوري لري نو خو ژوند هغه وخت امکان لري چې د مشکلات په وخت کې مبارزه، زغم او صبر وشي او د خوشحالۍ په وخت کې شکر ادا شي. په همدې اړه د ننګرهار ولایت اوسیدونکي هیله وایي:
فکر کوم زه صبر لرم ډیر زیات، ځکه چې زما په ژوند کې ډیر داسې بدبختیانې او لري د اوس نه چې اوس شکر اولادونه مې لوی شوي دي، بیا هم نسبتا خایمه. مثلا ناول چې ما واده کړی درې کاله بعد زما د واده نه خاوند مې ولاړ ایران ته، نه کاله ورک شو چې هغې وخت کې زه ځوانه مومه او ډیر مشکلات راباندې راغله، خو ما صبر وکړ خدای پاک ته. بعد د نه کالو نه مې خاوند پیدا شو راغی ایران نه بیرته، بیا راته خدای دوه زامن راکړه. د هغې نه وروسته یو وکاله را سره و، وکاله بعد بیا خاوند مې په حق ورسېده. خپله داسې کله فکر کومه چې خدای پاک ما ته ډیر زیات صبر راکړی. خپلو خویندو سره چې ناست یمه قصه کومه وایمه، که تاسو زما په یوازې دومره مشکلات او دومره سختیان م نه شو تېرولی، خو شکر دی چې ما ته خدای پاک صبر راکړی او په صبر باندې مې ډیر خپل ژوند تېر کړو. صبر ډیر ښه شی دی چې څوک خدای پاک چا ته ورکړي.
دا چې په ژوند کې په ناخوالو صبر کول څومره ګټوره موضوع ده او که په ځینو وړو یا غټو خبرو صبر ونشي، دا به کومې بدې پایلې ولري؟ د کابل ولایت اوسیدونکی محمد یوسف په دې اړه داسې وایي:
صبر له نوم نه پیدا ده چې صبر یعنی سرور. یو وخت کې به موږ ته ډیر سخته وي په مشکل په غرنځ باندې چې موږ صبر وکړو، خو اما بعد له دې نه چې موږ پایلې وګورو، رښتیا هم صبر سرور لري او ډېرې ښې پایلې به لري، ځکه د موږ خپلې او سپېڅلې دین د ته ډېر تاکید کړی ده چې موږ باید په مشکلاتو او رنځو کې صبر وکړو، بې صبري ونه کوو او په وړو او یا لویو مسلو کې په کورنیو کې د صبر او استقامت څخه کار واخلو، ځکه چې ډېرې مثبتې پایلې به لري. دې کبله دا ډېر اړین ده چې موږ د صبر او استقامت څخه کار واخلو.
د لغمان ولایت اوسیدونکی مسعود نوري وایي چې پخوا به په هر کار کې ډېره بې صبري کوله، خو اوس یې ډېره صبر او حوصله پیدا کړې. نور له نوري څخه اورو:
دا ژوند داسې ده چې یو مصیبت راشي، یو مشکل راشي، سړی حتما له خور سره پریشانه کېږي. وو پخوا د ځوانۍ وخت و، هلکتوب و، موږ ډېر هغه نو بې صبره وو، چیغې فریاد هم کوچ خدایا چې دا حالت یوازې په ما ده او تاسو یوازې لیدلی یم که نه، دا فریادونه به موږ کوله. خو وروسته وروسته چې کله زموږ تحصیل ورسره لوړ شو او د خدای د لارې نه خبر شو، اوس پښیمانه یو، خپل هغه تېرو بې صبریانو باندې پښیمانه یم، ځکه چې دا خو د خدای کلام کې راغلی چې ان الله مع صابرین، الله وایي چې زه د صبر کوونکو سره یم. نو اوس الحمدلله ډېر قوي شوی یم، به هضم شوی یم او که کوم درد راځي، که کوم مشکل ما باندې راځي، لکه پخوا چې کومه پرتې ویل هغه خبرې نه کوم، اوس الحمدلله ډېر ښه یم.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیې بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلي خبرونه واورئ. درنو دوستانو، دا چې صبر څه دی او ولې ځینې خلک په یوې وړې موضوع هم زغم نه کوي، دا او دې ته ورته پوښتنې مو د پوهنتون استاد علومه اکاډمۍ علمي غړی ډاکټر نورالله کوثر څخه کړې چې اورېدو ته ستاسې پام را اړوم. استاد، لمړی پوښتنه به داسې مطرح کړو چې صبر یعنی څه، که درته تعریف کړئ.
صبر یو عربي کلمه ده، قرآن عظیم شان کوم د دې استعمال راغلی. صبر معنا حفظ النفس یا ځان ساتنه ده. نفس له هغه شیانو نه هغه نه غواړي، نفس نه غواړي ځان له هغه نه وساتي، له هغه نه ځان ساتنې ته صبر وایي. د صبر لغت حفظ النفس یا ځان کنټرولول یا ځان ساتل یا نفس انساني کنټرولول، دا صبر معنا یې. صبر
استاد، ولې ځینې خلک ډېر بې صبري کوي په هر موضوع کې؟ مثلا که په ژوند کې کوم مشکل راځي، یا ډېر وړوکی مشکل وي یا غټ وي، په دې باندې بې صبري کوي، زغم نه لري، صبر نه لري. عوامل به څه وي ستاسو په نظر؟
صبر او نه صبري کول دا دواړه روان انسان پورې اړه لري. صبري په اصل کې او صبر نه کول دا رواني اختلال ده، او رواني روان او د اروا له لحاظ نارامي ده، او اروایي مریض هغه اختلالات لري دا بې صبري کوي. یعنی د دې ستر لامل او لوی لامل هغه اختلالات، رواني اختلالات او رواني ناسلامتیا ده. روان یو څوک سالم نه وي او دغه نه سلامتیا د رواني د یو انسان باید دی بې صبري وکوي، دی بې حوصلګي وکوي، او دی هغه کار وکړي چې له شان او د انسانیت سره نه ښایي.
استاد، په قرآن عظیم شان کې د صبر په اړه څه ویل شوي دي؟
قرآن عظیم شان کې راغلي چې هغه د صبر معنا افاده کوي، او صبر هغه صبر معرفي کوي. د دې جملې څخه یو دا آیت ده: انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب. الله وي صابران ته مونږ ډیر زیات بغیر له حساب بدله ورکو.
اوس په کوم موضوعاتو باندې صبر وشي؟ ځینې موضوعات دي چې کله د یو حق تلف کیږي نو کتل ته بیا غږ راپورته نه کیږي، دا خو بیا ظلم کیږي.
صبر او د تحمل د ظلم دا دواړه فرق کوي، توپیر لري. صبر هغه ته وایي چې یو څه شی د تا نفس نه غواړي، خو هلته د حقوقو ضیاع نه ده، خپل حق دی ضایع شوی، او د تا نفس د هغې غوښتنه نه کوي، او نفس نه غواړي، بلکه هلته د انسانیت تقاضا دا ده چې ته هلته تحمل وکړې، صبر وکړې. دا شی صبر دی. او یو د ظلم تحمل ده. د ظلم تحمل ته ځینې صبر وایي، دا غلطه خبره ده. ظلم هیڅ کلام تحمل کېدلی نه شي، او سړی باید د ناخوالو سره مبارزه وکړي. خو که چېرته مبارزې دومره انسان ته ستړیا ور په برخه کړي، انسان د هغې په ترس کې ناتوانه شي، هغه ناتواني برداشت کول صبر ده.
که استاد مثلا که څوک په کورنیو کې صبر ونه لري، زغم ونه لري په هر موضوع باندې، یعنی بې صبري وکړي، دا به کوم مشکلات را جوړ کړي ټولنې ته، کورنۍ ته؟
قرآن عظیم شان او مجموع کې پیغمبر ته حدیث او دین موږ ته دا حکم کړی چې موږ باید صبور او صابر اوسو. کورنۍ کې صبر که ناخوالې منځ ته راځي او هغې باندې سړی صبر ونه کوي، او د کورنۍ هغه زغم نه وي، په منځ کې خپل زغم او تحمل نه وي، دا یقیني خبره ده چې کورنۍ خپله هغه شیرازه او اعتماد د لاسه ورکوي، خپل شیرازه او اعتماد د لاسه ورکوي، چې دا د کورنۍ هغه ښکلا له بینه بیایي، هغه د کورنۍ او صمیمیت او اعتماد له بینه بیایي. په کورنۍ کې ډېر وخت باید سړی داسې زغم نه کار واخلي او داسې صبر نه کار واخلي چې شان ګویا مې نه دي لیدلي، یعنی ډېر داسې شیان چې فکر وکړي چې اصلا ما نه دي لیدلي.
کومې حل لارې چارې شته چې انسان باید صبر وکړي؟
کله چې انسان صبر او تحمل ونه کوي، واقعاً چې دا د ژوند نارامه کېږي او د خپل ځای خپل ژوند خرابوي. د دې لپاره لومړی تمرین دا ده چې انسان هغه شیانو باندې چې ډېر زیات هغې ته پوهېږي چې تاوان نه وي، او د هغې تحمل او زغم وکړي، له دې ځایه شروع، او هر هغه حکمونه چې الله او رسول درته ورکړي دي د ژوند د سلامتیا لپاره، هغه په خپل ځان کې تمرین کړي، او د خپل ځان د ډېر وخت نه د خپل ځان د هغه حق نه چې هلته د حق خلفي او ګناه نه وي پکې، د هغو حقونه سترګې خپله پرېږدي. مثلا زما هم حق دي، ولې زه د دې لپاره د خپل غم ثابت کړم، زه خپل یو حسین پیریګم او دې صبر کوم او کله کله ناخواله په ما باندې راځي دې تحمل کوم او لږه سره دې تبادله ګناه نه کوم یا پیرې نه کوم د بل څه په حق دا تمرین شروع کول او دا تمرین کول خلي په صبر وروسته
ډیره مننه کوم استاد کور ودان
سلامت
درمنه دوستانو دا د دې ونې د کور کلی د خبرونه مطالب چې تاسو ته وړاندې کړل تر بیا ښه وخت ولرئ.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا جری نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پوښي د نن ورځې افغان خزر د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
ځنګړی مرکی
مانه
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر حرارته زبر نه خوشوم چې ګډون وکړي.
پانی پت جګړې د سیمه په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپنه او دریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.